قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبري کې خدا شپ چې 12 بجې او 13 دقیقې دي. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل شوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سوه چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې چاودنه وسوه. والی وی تر اوسه څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. د هرات چارواکي تاییدوي چې د ولسي پاڅونوالو 12 کسان تېره شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل شوي دي. د امنیې قمندانۍ ویاند وایي چې دا پیښه په غوریان ولسوالۍ کې شوې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. عطاولا جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لویه لار د پولیسو پر پوسټه شوې ده. 203 تندر قل اردو په لوګر کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. بلخوا د بغلان په مرکز پلخمري کې یوې چاودنې یو پولیس ووژه او دوه نور ټپیان کړل. د غرز په کابل کې هم نن سهار په یوه چاودنې کې دوه پولیس ووژل شول او یو تن بل ټپي شو. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول وار په بریتانیا کې کشف شوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. تر اوسه د امریکا په 12 ایالتونو کې په دې نوې وایرس د ځینو کسانو د اخته کېدو خبرونه ورکول شوي دي. د امریکا د متحده ایالتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ او د امریکا متحده ایالتونو د ایران، چین او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
نور بس دی.
شکست سکوت
د ازادۍ راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونې په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زما لالی بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیمخانو کې د کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لومړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. له دوی سره به د خبرو پایل وکړو. مننه به برکسی صاحب، لومړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونې ته شراغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکسی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې ووایاست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي، مستقیم یا غیر مستقیم، د هغې حادثې په هغه حادثه کې یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي او کدا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات توان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم سره روان دي. ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي او ځې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه ځې پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایې شته چې د 12 000 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین یې د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین یې د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه یې مثلا کورنیو دوی دې ته اړ بستلي دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه یې نشي رسولی یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې دي نشي برابرولی. دوی دولت ته ورسپارلې دي، یا دغه یتیم خانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هېواد کې. ځینې یتیم خانې د دولت یعنی دولتي یتیم خانې چې دي، هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومانو دپاره وي، متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته، او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي، او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي، او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د زنو حوادثو او د زنو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زای صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 کوچنیان یتیمان دي. ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی، په ځانګړې توګه د نجونو؟
هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي، یعنی دولتي روزنتونونه دي، مثلا په کابل کې دوا دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتونې شته نه. په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي، یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکوي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمینې چې هغه د ماشوم سره فیصله هغه برخوردې لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغوی په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي، متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته. نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې دی چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. د نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري، لکه یو پایواز په توګه، لکه یو دستیار په توګه دغسې ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دغسې یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو، د تودې خو اصلا د لرګیو، د بخاریو نشتوالی، مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول، او دغسې په ځینو کې مثلا دغه راپورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی، بلکې ښه دی ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره، په داسې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي، د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا نه دي داسې پام کې نیولي نه دي. ولې په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغه مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي، مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولې یوه ستونزه دا ده، په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط لږ سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولی چې دغه تلار چې ډېر رسمي مراحل لري. ولې کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف له مخې، هغه څوک چې 13 کاله تکمیل کړي نه وي دا ماشوم دی. نو یو سړی چې 13 کاله یا ورځ کم 13 کاله چې تکمیلوي، نو پرون دی ماشوم نن دی 13 کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بیرته د اوسېدو ځای ونه لري، یعنی هغه یعنی د ماشومتوب د دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده، مثال خبرې، دی بیرته د ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د 13 کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یو لوی ستونزه ده چې دغه ماشومان به چیر تلاشي په خاصه توګه د جنکو لپاره په ځینو مواردو کې لیدل شوی دی چې مثلا یو جنکی چې وړی دی هیڅوک نه لري هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوی دی دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي لوی کېږي پیغلې کېږي د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی یا مثلا اوولس کلنې شي بیا دلته دا مور هم پیدا کړي پلار هم پیدا کړي تره هم پیدا کړي هر څوک د دې د هغه د پاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه چې هغه یې بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي د چا سره ورکول کېږي په دې باندې کوم ځای ته ځي آیا دا خلک مسوون دي نه دي مسوون دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی پروسه لږ سخته ده بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي او په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي دوی په څلورو ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري په اصطلاح هغه یا شوی باته لري د دوی د خرڅ دپاره دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي دا بس کېږي نه ولې په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جله وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یا شوی باته او خوراکي توکي قرارداد کوي دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسو خلک دي هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې د مینیو له مخې هغه څه چې په مینیو کې دي هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي پخوا لږ څه ستونزې موجودې وې ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده ماشومان د دې ناراضي دي ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه د ماشومان مدغم شي دغسې یو سړی د نشتوالي پښتون کې چې دی نه وي بیا لږ ستونزه هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې په یو مکتب کې په یو پانتون کې چې یو سړی زده کړه کوي هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي متاسفانه د داسې روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د دې روزنتونونو په هیواد کې دی په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځنه کورنۍ سره د دوی لیدل کاته تماس او رابطه دغه شان محدوده وي بله
په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وای روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې آیا دا پروسه امکان لري او بل دا ډول کوچنیان چې خلک په فرزندي اخلي آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي
زه فکر کوم چې دغه موضوع د هیواد د افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري څوک کولی شي هغه د دولت سره د یو محکم باصلاحیته محکمې سره د پولیس سره د سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی او هغه بیا په هره میاشت کې یا په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکړي د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولی شي ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلق د روزنتونونو نه خو داسې ګزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونو څوک واخلي ولې د ځینو شفاخانونه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلي دي یا تللي دي بیا په دغه څه مواردو کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده ولې هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتره خلک غواړي چې ځان ته الکان واخلی خو هغه د اساسانه ندی چې په اصطلاح د ځان سره وساتي طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولای شي. بله
بابرکسی سیب ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو نجیب الله بابرکسی او ریدې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی سیب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي دوی ته څه ډول د کار زمینه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي. احمد زی صاحب خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او ساسو د خبرونه قدرمن میلمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زی صاحب له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي د دغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي یعنی دوی هلته غټان سي بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې که تاسو یو څه زموږ اورېدونکو ته ووایئ.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یاسو او دا جګړې دې باعث ګرځېدلی تر څو پرې موږ په خپله ټولنه کې هغه ناخوال هغه مهم سر دې په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا که هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ قدر ډېر نازولي ماشومکان لګڼو سیستم کړي دي. یو مهم اړخ دی همدغه ماشومان دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې په ټولنه کې څه هغه د یو فقر له وجې نه رامنځته کېږي او بالاخره کورنۍ څه هغه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی کار کول تاسي. بل اړخ زموږ هغه ماشومان دي چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي د کورنۍ سرپرستانو د لاسه ورکړي دي دوی بې سرپرست دي دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي یا هم که ساتي کاکا ماما یا بل یا د سید کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي نو دوی بیا مجبور کېږي چې کارونه ته واسطه دوی باندې ظلم کېږي دوی باندې ډېر یعنې د جبر کارونه روبه ترسره کېږي دوی بالاخره د ټولنې قرباني کېږي. دا موږ دوی ته څه کله لاسرسی پیدا کوو موږ هڅه هم دا ده زموږ غوښتنه په ټولنه کې هم ده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ موږ ته راورسوي تر څو موږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم څه مکنه مهال شاوخوا تقریبا لس زره تنه ماشومان نجونې او هلکان د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې موږ فعال روزنتونونه لرو دوی نه ساتنه کېږي او په غذا کې دوی نه پالنه کېږي. او تاسو دې ډار در کوم چې په روزنتونونو کې موږ خوشبختانه ویلسم چې یو ډېره ښه فضا رامنځته کړې ده یعنی د ډېر ښو کورنیو نه ما چا خبره کولی سم وایم چې یو ښه فضا ورته رامنځته شوې ده. دوی ډېر ښه ژوند لري ډېر ښه امکانات مو ته برابر کړي دي هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د ژوند په کچه دي د موږ وغځوو د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه لرو. په غځای کې د دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چې له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي. د پاره یو هرڅه زده کړو موضوع ډېره مهمه ده چې کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهم وي اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع او ترڅنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه ده د کمپیوټر زده کړه ده د دوی د روغتیايي چارو پالنه ده د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې بلروي دوی ته هم برابر شوی دي. دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنې پورې موږ مسؤلیت دوی نه ساتنه کوو لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر دغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري ډیره خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړی ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر مونستر سره کې ځین مشان سره چې ګوري نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو لږه قدرمنو ماشومان سره یو ځای دوی نوشیجان کوي او ترڅنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیری د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ شوی دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نور مرستې څوک نقدي مرستې کوي د دوی هر یو اکاونټ د دوی لپاره هغه اکاونټونه د خاص پاملرنې خپل ولسمشر دغه نه یعنی نظارت کوي او پښتنه کې تر څو پر دوی په سی سی وی چې دوی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صداقت دوی لپاره یو ډاډګیره نه وي او شی ورته وي. تر هغه چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې څه کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې ترسره کړې ده دا د ښوونځي سند فراغت لري دا هغه ټول مسایل د دوی سره ډېره لویه مرسته کوي. مګر اوس کومه پاملرنه سمو ولسه جلال اباد رئیس جمهور ته لري دوی معرفي کیږي ځینې پوهنتونونو ته. په دې پوهنتونونو کې چې موږ تړونونه ورسره لرو ماش به یو څه ناس ماش به هم لري په پوهنتون کې به کار کوي او تر څلور شپې پسې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړې هم کوي. یعنې د پوهنتون سند به هم دوی ترلاسه کوي. دا هم ډېر مهم او اساسي ټکی ده. او د نجونو په برخه کې څومره یو ډېر نامتو او خپل پوهنتون سره روپونه د مورا لوګو سره تړون لرو او انجن یې غزا معرفي کیږي د کانکور د لارې نه دلته بریالي کیږي چې اکثر انجن یو ساته په غزا کې زمونږ ټپ پوهنځي انتخاب کړی او دوی په پاتلون کې ان شاء الله زمونږ د هیوا ډاکټر صاحب ونی وي او دوی په غزا کې لایلیه دي ټول امکانات زمونږ د وزارت له خوا متفره هم سوي دي او دوی په غزا کې یعنی په وړیا توګه به درس وي یعنی ټول امکانات موږ ورته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته لایلیه د ټول درسونو ته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغي کی یعنی دې په تړمنه غزا کې چې په غوا کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړ کی دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بل خره ځای ته بیا ویداري کی یا بل خره د کارمندانو د پالو ته کار وکړي او د هر اصل دوی پر دې نه اوسه کوي چې خپل ځات یو خجوان او کراتلون کې جوړ کی.
په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې د نجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري؟
یقینا آمار شته ده خود دغه مهال ما سره کاش زه مخکې نه خبر وای خو ما به ان شاء الله تاسو د دقیق آمار بخښیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو سما کلک فرصت ولده ما به ان شاء الله د مربوطه برخې نه تاسو د آمار رخصیو لیکن پر مجموع که ما تاسو ویلی چې لاز داره تن ما شما موږ لرو ته اینجوری احوال کاندی او خواره داده چه اینجوری یو غش میر اینجوری دیده به دی روزان ترونه که یعنی دقیق فضا دیده نسته چه من گوهیو چه نه اکثریت حلکان دی او در فضا جوره سوی دناری نو دی پاره نه مخواله داده چه یو دیر که فضا دیر پاک فضا دیر افغانی فضا یا اسلامی فضا دیر اینجوری هم جوره در در نسه اوگوی فضان ناراحت احساس کی او گوه که دویزان یو دار که یا هم یو یو خدای مطلب یو بد حالت کی احساس کی در فضا نسل او دید یو خفضا دویزی پار جوره سه بدم.
احمد زی سیب تاسی دلورد دکرو خبر هم وکره هم همدار از دهر فویز دکرو خبر هم وکره انجونو تا که پزنگری تو که تاسی مشتاو از چه انجونو تا چه دوال هر فویز دکری ورکول کیجی دا چه الوریز دکری کوی بیا پوهنتونو تا لیجل کیجی هغای وی خواتا و هر فویز دکری چنگ دی؟
من خوب پا مجموع که چو مختلف رشته لروز اغا دی هر جا کم رشته خبزان در انتخابوی او کولیسی سه مخبزان پکی بریالای بینی او کوم بلش کوم د څه څه ویني چې بلخره ماراتون کې په دغه برخه کې په دغه شی کې به د دې کې د دوی لپاره مې دوی کوښښ د حياتي لپاره چې دوی حياتي زده وي او څه څنګه نه وي ورشته څه اوس د اورېجګری ده هغه هم په خاطر د افتتاح په حال کې ده چې دوی دې ملوال دي روزنتونونه نه بلکې د څنګه د ماندنه بس هم د څاکتر انجونی او کسی نه وي حیاتی و گلدوزی او دیده ملیارشگری دی پارکی دی پارا دوی دیر نوال دی او دیر کوخش دیده هم دی برخی دی پارکی بلکه دوی دی نورو رشتو سزمنگ نور رشی هم دی میله لری هم اقلیت که دی اکثریت هم دی برخی
دا دوال خلق چی غاری کچنیان واخلی پا فرزندی باندی دا دوغو کچنیانو برخلیک چنگوی خلق آیا دا دوال کچنیان پا فرزندی اخلی او پا دوغو کچنیانو که خلق حلکان دیر اخلی کنجونی
خه دا ته یو مهم باز دا د سپتیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او سپتیرو کلونو کې چې موږ د قانون اوسه ته وښودل کې چې غنی هم نه وو سونز مودلو دی لیکن ما پوهم چې تر اوسه په خپل سر دی ډیره وه هڅه چې په لاره باندې دا زه په روزنتون موضوع کې وارم وای ما چې دا یو مشهور دی وخت لیک نو اوس تاسو د دې دا کوم څه د موضوع نشته ده. او که څوک واړی چې یو ماشوم په شکل د فرزندي وختي، نو دلته مونږ دا موضوع راجع کوو محکمې ته. اگر هم په لومړي کار کې مخکې له دې چې محکمې ته ولاړ شي، د محکمې حکم ولرو، مونږ ته مهم شرط د کورنۍ موافقه ده. څه په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري؟ آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې ته لري د ماشوم فرزندي ډول ته ورکړي؟ نو که کورنۍ رضایت درلوده، بیا موږ په دې اساس بیا دا موضوع لیږو محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صادروي، او موږ بیا درناوی کوو د محکمې حکم ته، او په هغه اساس باندې بیا ماشوم ورکول کېږي کوم کس څه غوښتنه کوي. او اوس اگر چې د دې موضوع دومره غوښتنه نشته ده، ډېره په ټیټه کچه باندې ده، ډېره په ټیټه روزنه څوک اوس نه غواړي دومره. که واری موږ څه دا کوم ټایم راهیل د محکمې دا ورته وایو، بیا دوی پویږي لپاره چې ځینې خلک کې غوښتنه کوي، وایي په پخوانی فکر باندې د څه ګواکې راسه، او یو ماشوم دا راسه وی ګوره خوښ کله که څه څوک میوه اخلي، څوک سترفري او شی اخلي. پخوا کې دغه څه یو موضوع په تیرو کلونو کې ته اوس خوشبختانه موږ په دې برخه کې غني قوانین لرو، او د قوانین لاسه موږ غني اوسو. اوس دې ته یعنی موږ مخصوصا د محکمې مسله او قوانین ورته تشکیل کیږي، بیا د خلک انصراف کوي او نیه کوي.
ډیر زیات تمنن استاس د وخت څخه احمد زی صاحب. اوریدونکو تاسو د عبدالفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د شډو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شډو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې لاله د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د شدینه هنر بیلګې هم شریکیږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rferl.org. همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمیره ثبت کړئ: 00420221 24115. زموږ له شدینه اوریدونکو مو ځانګړې هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته ووایست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو. د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا ناشوم. غم زهیر انسان